پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه، ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان امنیتی او سیاسی مشرانو وی چې د افغانستان جګړه د افغانستان د سولې لپاره د اجرایي رئیس وی د امنیتی ځواکونو یوازینی سیاست د ملي ګټو سیاست ده. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبری خپرونه کې اورئ، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی تبعه د دغه ولایت د ګرشک د ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل نیول سوی کس تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل سوی، او که ور وسپارل سي په دې اړه به معلومات له خلکو سره شریک کړي. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي، سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د دې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه، دغه راز ویل سوي چې د سولې یو تړون به د ټولو لورو لپاره یو بریا وي، او هغه به د هیڅ یوه لوري د ماتې په معنا نه وي. افغان ولسمشر پرون په دې غونډه کې چې د شاوخوا 25 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو، طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ او وی ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. ولسمشر دغه راز طالبانو ته د سولې نور وړاندیزونه چې په خوا یې نه وکړي وکړل، خو طالبانو تر اوسه د دغو نوي وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ چې معمولا دوی یې د خبر پاڼو په خبرولو سره شي نه دی څرګند کړی. خو د جرمني پی ای خبری آژانس ته هغه بیان په حواله چې پر طالبانو پورې اړوند یو ویب سایټ کې خپور شوی وایي چې طالبان د افغان ولسمشر د سولې د دغو نویو وړاندیزونو ستاینه کوي، خو په دې هیواد کې بهرني ځواکونه د سولې په وړاندې یو خنډ دی چې هغه یعنی ولسمشر دا خبره پرون هیره کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللې او د افغانستان حکومت ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پرمخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې هیدر ناورت پرون د ټویټر له لارې په خپرو کړو پیغامونو کې ویلي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د سولې په لاره کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي وړاندیزونو ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او هم یې د یوې سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو او ځینو نورو مهمو مسایلو یادونه وکړه. ناورت ویلي چې موږ له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره په ګډه پر طالبانو غږ کوو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د دې هیواد په سیاسي نظام کې ځان شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند په داسې حال کې پر طالبانو غږ کوي چې د افغانستان له حکومت د سولې خبرې پیل کړي چې طالبانو وړ مورز ورته غوښتنه له واشنگټن وکړه. وی ویل چې د افغانستان څخه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دي له دوی سره مستقیمه خبرې وکړي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل شوی د سبا په دغه ولایت کې د سکی سیالۍ پیل سي. د دغه ولایت د سکی کلب مسؤل سجاد حسیني ازادي رادیو ته ویلي د سکی په دغو سیالیو کې به د بهرنیو هیوادونو شل او د بامیانو د ولایت 50 سکی لوبغاړي برخه واخلي. د ده په خبره سږ کال اتم کال دی چې په بامیانو ولایت کې د سکی چیلنج نړیوالې سیالۍ جوړیږي. د حسیني د معلوماتو له مخې تیر کال د بامیانو د سکی چیلنج په سیالیو کې د بامیانو ورزشکار لومړی، د سویس دوهم او د امریکا دریم مقام خپل کړی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. پوتین دا وینا په داسې حال کې کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته به په دې هیواد کې د ولسمشري انتخابات ترسره سي چې په غالب ګمان نوموړی به د ولسمشري څلورمه دوره یقیني کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته له دې ډډه وکړه چې د پوتین د دغه وینا د محتوا په اړه جزئیات په ډاګه کړي، خو وی ویل چې په دغسې عادي ویناو کې معمولا پر ډیرو مسایلو خبرې کیږي. دا د هغو دریو مهمو پیښو یوه ده چې هر کال پوتین پکښې راڅرګندیږي. پوتین په یوه بله کې د خلکو پوښتنې ځوابوي او په درېیمه کې د سټیج پر سر په یوه خبري کانفرانس کې ګډون کوي. ملت ته به دا د پوتین څوارلسمه وینا وي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي موږ سوله غواړو، خو جګړه پر افغانانو تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره ترسره کیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په مناسبت خاصه غونډه کې عبدالله عبدالله وویل
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه.
د هود میاشتنه همه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې، له څو ورځو راهیسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. د بلخ امنیتي مقامات وي د مزار شریف او نورو سیمو د امنیت لپاره چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي شوي دي هر اس چمتووالی لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي مسکو به د پوینه د تورزم د ګواښ له منځه وړلو په برخه کې د سوریې د ولسمشر اسد له حکومت سره مرستې ته دوام ورکړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو مسایلو د نن ورځې د اقتصادي خبرونو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ. او د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ډرامې ځانګړې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي موږ سوله غواړو، خو جګړه پر موږ تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره کوو. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې په افغان امنیتي بنسټونو کې د ملي ګټو له سیاست پرته بل هیڅ ډول سیاست ته ځای نشته. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړې. دا غونډه اوس هم روانه ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ورته وینا کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دا اوس د کابل له سټوډیو څخه راسره ده او دا موضوع یې له نږدې څارلې. پردیس، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته. بلې غونډه همدا اوس هم روانه ده او څو شېبې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ته وینا وکړه. غونډه د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره درلوده د هود د میاشتې نهمه چې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نامه دغه ورځ نومول شوې ده. په همدې مناسبت د افغانستان په دفاع وزارت کې جوړه شوې ده. د غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغان امنیتي ځواکونو بنسټونو مشران هم ورغلي دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني هم په څو شیبو کې خپله وینا وکړي. خو تر اوسه پورې چې کومې خبرې په دغه غونډه کې شوې دي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په خپلو خبرو کې د غوښتنې دا وه چې افغانان باید له خپلو امنیتي ځواکونو لا ډېر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د دوی هڅې یقیني شي. او بله موضوع د ویل چې چیرته په افغان ځواکونو کې اصلاحات په همدې ډول د دوام وکړي نو دوی کولی شي خپل هغه هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر هم خبرې درلودي، هغه هم ورته خبرې وکړي. او همداراز د افغان حکومت اجرایی رئیس بیا په خپلو خبرو کې دوه مهمو مسلو ته اشاره وکړه. یوه موضوع دا وه چې دوی ویل مونږ د سولې غږ کړی چې تیر کانفرنس چې په کابل پروسی کانفرنس ته اشاره وه، اما په عین زمان کې مونږ جګړه تپل شوې ده، او که څوک جګړې ته دوام ورکوي نو دوی به هم دفاع کوي، او دا د افغان ځواکونو او یا په ټوله کې د افغانانو مشروع حق دی. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه، در سطوح رهبری و چه در سطوح در تمام سطوح. فقط تعهد به افغانستان، قانون اساسی کشور و مردم افغانستان و رهبری مشروع افغانستان، اینمی سیاست نیروهای دفاعی امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
لکه څنګه چې په د ښاغلي عبدالله په خبرو کې ویل شول، بل موضوع دوی ښاغلي عبدالله ټینګار او چې په افغان امنیتي ځواکونو کې له ملي سیاست یا د ملي ګټو له سیاست پرته هیڅ سیاست ځای نه لري، او باید دې ته اجازه هم ور نه کړل شي. په ټوله کې د ښاغلي عبدالله خبرې په دغه دوو برخو متمرکز وي، او ولسمشر اشرف غني هم د غونډې ته خپل وینا پیل کړې ده، او په دغه غونډه کې همداراز یو تعداد افغان امنیتي ځواکونه هغوی هم په میډالونو او نغدي جایزو باندې وستایل شول. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، محمد حدیث پردې سو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې په اړه جوړ شوې غونډه ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو او دغه راس چې اوس ولسمشر ورته وینا کوي، په دې اړه در سره تازه او وروستي جزئیات شریک کړل. د همدې موضوع د سیډلو پر دې د بحث لپاره د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد هم له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی، دغه ډول غونډې په اوسنی وخت کې د امنیتي ځواکونو د مورال او د هغوی د حوصلو د لوړولو لپاره، او دا چې دا یقیني شي چې ملت ورسره دی، نه یوازې دولتي مشران، دا څومره مهم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شک نه هم د هود یا نه هم د کاپ دا د امنیتی ځواکونو د ورځې په نامه منځل کیږي. پرون چې کوم رسنۍ موږ ولیدي او د افغانستان ورسونه موږ ولیدو، په پراخه کچه په ټول افغانستان کې دا ورځ ولمانځل شوه، او د افغانستان خصوصي او دولتي تلویزیونو دا ورځ ته ډېر ځانګړي برنامې درلودي. زه ډیر خوشحاله یم چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ورځ منځل کیږي، او نن په دې اړه په ملي دفاع وزارت کې لویه پرتمینه غونډه جوړه شوې ده، په کې جواد محمد ولسمشر، جواد محمد اجرایي رئیس او د امنیتی ځواکونو مشرانو ګډون کړی دی. دا هم د امنیتی ځواکونو په مورال تاثیر کوي، د دوی مورال وړي، او هم د بل لحاظ د افغانستان ولسونه چې کوم د امنیتی ځواکونو ملاتړ کوي، دا ټول ښیي چې افغانان ټول یو موټی شوي دي، او د ترهګرۍ په ضد په مبارزه کې به انشاءالله دوی کامیابه کیږي. کومې خبرې چې پرون په کانفرنس کې ولسمشر وکړي، د صلح کومې خواهشات چې درلوده، هغه ډېرې ښکلې خبرې وي او ډېرې ښکلې
پیشنهاد.
زه هیله من یم چې د افغانستان مخالفین په دې پوه شي چې افغانان یو موټی دي، دوی نور دا جنګ نه شي ګټلی، او افغانستان هېڅ جنګ ګټونکی نه لري، او د افغانستان
بله. مجاهد صاحب، دو درې مهمه او غټ ستونزې شته چې خلکو ته شکایت دی. یو دا چې سره هم چې ویل کېږي خلک وایي ملي امنیتي ځواکونه په هغه ډول تر اوسه پورې ملي نه دي، په دې معنی چې اوس هم مشران جنرالان پر ډلو د مجاهدینو په تنظیمونو او یا سیاسي او یا یو ډول قومي مسایلو پر اساس ټاکل شوی دي. د دې مشکل د حل لپاره څه وشي؟ او بل دا چې امنیتي ځواکونه په ډیره کې، یعنی کله چې د عسکرو د سرتیری او د یو ضابط په سطح خبره کوو، دوی وچې اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د تنخانه نیولې تر تجهیزاتو پورې دوی ډېر ستونزې لري. څه کول پکار دي؟ یوازې په دغه ډول سیمبولیکو غونډو او ستاینو سره د دوی مشکلات حل کیږي، او که باید اقدامات وشي؟
بدون شک زما هیله دا ده په اکثر رسنیو کې چې ما کوم بحثونه درلود د مشرانو نه د جواب ما برسمشر نه چې د افغانستان د امنیتي قواو سره اعلی قمندان دی دنه زما هیله دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لرې وساتل شي موږ د دې ترخه تجربه لرو په کوم وخت چې په اووم دسمبر د 1950 کال کې کودتا وشوه نو په هغه کې هغه پوځي نظامیان چې ګډون یې کړی و هغوی وابستګي درلوده د سیاسي عذابو سره نو که دغه افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لرې وساتل شي دا به د افغانستان په ګټې وي او دا پوځونه باید دیني شي اگر چې د ملي نوم ورکړ شوی دی بلې متاسفانه په بعض ځایو کې موږ مشکل لرو تاسو په آخرو کې په رسنیو کې ولیده چې بعض جنرالانو د بعضو کسانو نه حمایت وکړي چې دا غلط کار دی امنیتي ځواک باید افغانستان د ولسونو دفاع وکړي نه د اشخاصو نه د اعضابو او نه د سیاستمدارانو دا امنیتي ځواکونو وظیفه دا ده او دا باید سیاست نه لرې وساتل شي علاوه تا امنیتي ځواکونو ته باید توجه وشي زما هیله دا ده د پوځي صفات ډېر عمر مې په پوځ کې زحمت ایستلی دی هغه پیشنهاد دا دی چې د امنیتي ځواکونو زموږ تاسو سرتیرو ته دا اوس هغه جګترینه تنخواه په لاس یا 2000 افغانۍ دي چې دا په هېڅ صورت دوی ته نه بسنده نه دي د دوی معاشه ته توجه نه کېږي کوم زمان چې دوی زخمیان کېږي یا شهیدان کېږي د شهیدانو ورثې ته کورنۍ ته توجه نه کېږي خپله دغه معلولین یا معیوبینو ته توجه نه کېږي متقاعدینو ته توجه نه کېږي حتی په کلو یې معاش څوک نه ورکوي علاوه تن د بلومړۍ کرښه کې دوی خپل سینې سپر کړي دي د افغانستان دفاع کوي مګر معاشونه هغه امتیازات هغه شیان مشران اخلي یعنی یو عادي سرباز چې په لومړۍ کرښه کې دی د افغانستان دفاع کوي اما هغه امتیاز مشرانو ته ځي دوی ته کوم امتیازات نه ورکول کېږي د دوی معیشت ته د دوی ډوډۍ ته د دوی غذا ته پاملرنه صحیح نه کېږي په بعض ځایو کې فساد شتون لري د فساد د وجې نه هغه غذا هغه لباس البسات اجزا چې کوم دوی ته په نظر کې نیول شوي دي هغه دوی ته په وخت زمان نه ورسېږي نو زما هیله دا ده چې د افغان حکومت د دې لپاره توجه وکړي افغان ولس د دې سره موافق دی تاسو وګورئ یو سړی په ګرم دفتر کې ناست دی یا په ګرم یا په سرد دفتر کې په سو بادام خوري کمپیوټر یې مخې ته پروت دی اما هغه تر 2 لک روپۍ معاش اخلي اما د امنیتي قواوو عسکر منصبدار د دې دغه جګترینه تنخواه تر جنراله پورې د دې درنې تنخواه پورته نه ده دا په هیڅ صورت په دې شرایط کې د یو منصوب لپاره کافي نه ده په دې
ډېره زیاته مننه مجاهد
صاحب چته د ژوند لپاره او نور د امتیازات په ټول نړۍ کې د امنیتي ځواکونو لپاره دا امتیازات دي چې حتی په لاینو کې د دې چې لاین نشته سودا اخلي
مننه مجاهد صاحب کور ودان
کورونه توځي کې دي اول امتیاز دی یعنی په اکثر براته په بسو کې سفر کوي دوی ته امتیاز ورکول کیږي اما متاسفانه په افغانستان کې دا امتیازات
بله ډېر زیاته مننه ډیر زیاته مننه د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړ شوی غونډه او د غونډې ته د حکومت د مشرانو د سرګندونو پړې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د ننوزي اقتصادي خبرونه اورو.
له 28 کلونو وروسته د ننګرهار په کانال کې د مالټو او نارنجو تولیدات پیل شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار په کانال کې لزر جریبه ځمکې نه شاوخوا 1500 ټنه د مالټې او نارنجو حاصلات ترلاسه شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا د ننګرهار په کانال کې له 3000 جریبو نه په ډېره ځمکه د مالټو او نارنجانو باغونه دي چې راتلونکي کال به له 2000 جریبه نورې هم حاصلات ترلاسه شي. په هرات کې د د سوداګرۍ او صنایع خونه پرانستل شو. د هرات سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې دا وخت شاوخوا 200 کزه په سوداګرۍ بوختي دي چې اتنه یې پکې د سوداګرۍ په برخه کې د فعالیت رسمي جواز لري. د وایي دغه خونې په پرانست سره به په هرات کې د سوداګرو خوځو فعالیت لا پراخ شي. نو موړې په هرات کې دغه خونې د پرانستې پاړه وایي دغه خونې په پرانست سره به په دغه ولایت کې د خوځو اقتصادي ودې ته ډیره زمينه برابر او ترڅنګ به د سوداګرۍ په برخه کې د دوی ستونزې هم هوارې شي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، یو لیتر پټرول 46 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ خرڅېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه: یو ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو پاونډ 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 4.5 افغانۍ 6.5 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 6.9 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
لا یوسف خان زدران څخه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. او اوس هم یو نړیواله موضوع: په امریکا کې یو ور بیا د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا موضوع توده شوې ده. اسمت ساروان دا موضوع له نږدې څاري او همداشي بر سره په سټوډیو کې د ساروان صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه ویل شوي دي؟
مننه مراد صاحب. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن لیکلي چې د امریکا ځانګړی سلاکار رابرټ مولر په دې اړه تحقیق کوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به تیر کال دوبی لوی څارنوال جیف سیشنز په دې خاطر استعفا ته هڅولی نه و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې تر سیوري لاندې راولي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له دې موضوع څخه د خبرو کسانو په قول پرون چهارشنبه هم په یو راپور کې وویل چې د مولر ټیم شاهدانو د جولای په پای او د اگست په پیل کې د ټرمپ د خصوصي ټویټري پیغامونو په اړه له شاهدانو پوښتنې وکړي. ورسپانه وایي چې په دوبی کې ولسمشر په خصوصي ډول د لوی څارنوال د برطرفه کولو او یا په زور لری کولو په اړه خبرې کړې دي. ورسپانه دا هم وایي چې ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته یو ځل دا هم ویلي و چې له لوی څارنوال ښاغلي سیشنز استعفا لیک واخلي. د دغو راپورونو په رڼا کې ورسپانه وایي مولر اوس هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا د ټرمپ د ټویټونو هدف دا و چې د استعفا په وسیله لوی څارنوال ته دغه د عامو خلکو په وړاندې شرم واړوي او پر ځای بل کس ته دې لپاره وګواري چې د روسیې او د ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د همغږۍ د احتمال په اړه پر تحقیقاتو کنټرول ترلاسه کړي.
بله مننه. ټرمپ، ولسمشر ټرمپ او ټیم یې په دې اړه څه ویلي دي، څه ځواب وایي؟
ولسمشر ټرمپ مخکې دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هڅه کړې چې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو د کمزوره کولو لپاره کوم اقدام کړی دی. په دې کې دا د څارنوال د استعفا موضوع هم شاملېږي. خو واشنگتن پوسټ د وروستي راپور په اړه تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. او ورځپاڼه هم وایي چې هڅه یې کړې ده چې له سپینې ماڼۍ او همداراز د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي، خو هغوی حاضر نه شول چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه عصمت ساروانو، چې په امریکا کې یو ور بیا د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا د موضوع په اړه د خبرو شوو تازه رپورټونو او د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه در سره معلومات شریکوم.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او په کابل کې د امنیتی ځواکونو د ستاینو لپاره په جوړ شوې غونډه کې همداسې به ولسمشر محمد اشرف غنی وینا کوي.
افغانستان هوایی قوه بیا په خوځښت کې ده او له دې ټولو پیلوټانو نه د زړه له کومې نه زه مننه کوم. پیلوټای ما قهرمانی را کردن که مردم 60 سال پیش توقعش را داشتن. آل اکثریت ماشینا، تیارا و کمپیوتر و اینا اداره میشه، اما پیلوتای قهرمان افغانستان در جاهای عملیات کردن که قابل تصور نبود. همچنین از قوای خاص ما و تمام قوای ما من میخوایم از خاطر هم آنگی هم جانبشان ابراز امتنان کنم.
د افغان امنیتي ځواکونو په مناسبت د ځانګړي غونډې په ترڅ کې مو د ولسمشر غنی د وینا ځینې برخې ورودي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو او دا چې ولسمشر او اجرایي رئیس او نورو مقاماتو پکې پر کوم موضوعاتو څرګندونې کړې دي در سره جزئیات شریکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غګونو ډراما او پسې د ډرامې اړوند بحث اوري. نن په دې غږی کې له دینی او عصري علوم سره خه آشنایی ټولنه ته څه ګټه رسول شي. تر هغه چې د خبرونه پیلېږي تاسو کولی شئ ورته خپل نظرونه او پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ. د موضوع اړوند ستاسو پیغامونه په خبرونه کې درته خبرو. اوس هم یو ځل بیا په افغانستان کې د هود د میاشتې د نهمې چې د سرتیري د ورځې په نامه نومول شوې ده په مناسبت د غونډو رپورټ راخلو. د هود د میاشتې نهمې چې د سرتیري د ورځې په نوم نومول شوې ده له څو ورځو راهیسې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. افغان سرتیري خوښ دي چې د دوی د مبارزو او سرښندنو درناوی کیږي، خو ځینې شکایت کوي چې د دوی مالي، ځایي او خوراکي ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د چارو کارپوهانو افغان سرتیري په سختو شرایطو کې د مخالفانو پر وړاندې جنگیږي او افغان امنیتي مسؤلان باید د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سین په رپورټ لري.
د هود د میاشتې نهمه چې د سرتیري د ورځې په نوم نومول شوې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو لخوا په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ځینې سرتیري د دوی د امنیتي تاسیساتو له خرابوالي، د خوراکي موادو له کمښت، د تنخواګانو پر وخت له نه اجرا کېدو او د رخصتیو د نامنظم سیستم څخه شکایت کوي. دغه سرتیری وای خوښ دي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین د دوی د مبارزو او سرخندونو درناوی کوي، خو له مسؤولو چارواکو دا هم غواړي چې د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې جدي او بیړنۍ هڅې وکړي. دو تنه افغان امنیتي سرتیری جان آقا او امین الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
زموږ د تنخواګانو په اړه وایم چې کله کله زموږ تنخواګانې پر وخت نه راکول کیږي، کله لس او کله 15 ورځې تیریږي او بیا تنخواه راکول کیږي.
دوی وایي د خوراکي موادو د کموالي ترڅنګ د تنخواګانو پر وخت نه اجرا کېدل او د رخصتیو د منظم سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د هوت نه هم چې د افغان حکومت لخوا د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې، له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د مرکز ولایتونو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د چارو پوهان د دغې ورځې نمانځل د ټولو امنیتي او دفاعي ارګانونو د هڅونې لپاره مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان چارواکي دي په پوره دقت سره د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د افغانستان د امنیتي چارو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل.
په خط اول دی جبهه کې پراته دي، دولت باید دې ته جدي متوجه شي ترڅو درست سربازان درست خپل وطن دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول مخالفو وسلوالو سره په جنگ دي. د دې لامل ځینې ستونزې شته خو هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل.
در افغانستان جنگ است، اگر ما بگویم که تمام مشکلات رفع شده
په افغانستان کې جنگ دی او که موږ ووایو چې ټولې ستونزې هوارې شوې دا سمه نه ده. کله کله ستونزې رامنځته کیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت مشرتابه د سرتیرو ستونزې هوارې کړي. که هر قومندان د دغو ستونزو هوارولو ته کار ونه کړي پوښتنه ورڅخه کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر منصوبین د دوی د ستونزو هوارولو ته د چارواکو پر نه پاملرنه انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي دي. دوی وایي چارواکو ورسره تل ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي، او چارواکي ژمنه کوي چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ټولو منصوبینو ستونزې به هوارې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د امنیتي ځواکونو په ویاړ او د هغوی د فعالیتونو د ستایلو لپاره په جوړه شوې غونډه کې ولسمشر غنی هم دا شیبه وینا کوي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کوي او دغه راز افغان حکومت او د افغانستان خلک په سوله ایمان او باور لري. او د سولې لپاره چې کوم پروګرام افغان حکومت د کابل په کانفرنس کې وړاندې کړی دی پر هغې به عمل کیږي او دغه راز په د دې پروګرام له مخې به په افغانستان کې سوله ټینګیږي. نوموړي ویل چې دا پلان د افغانستان په خیر دی، خو په عین حال کې ویل چې د سولې په مسأله کې به د نورو مدني حقونو ترڅنګ د ښځو له حقونو سره او یا د ښځو په حقونو باندې هیڅ ډول معامله نه کیږي. امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ولسمشر دا هم ویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ باید افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع په لړ کې هر ډول سرخندنې او ځواب ویلو ته آماده وي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د مشرانو امنیتي ځواکونو هیڅ ډول تعلل او ځنډ او یا غفلت ورته د منلو وړ نه دی. د ولسمشر د وینا مهم برخې د ازادي راډیو پروانو راتلونکو خپرونو کې په مفصل ډول اوریدل شي. خو اوس دولس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز د ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعید یې کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللی او د افغانستان حکومت ته د هغې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پرمخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل سوی د سبا په دغه ولایت کې د سکي سیالۍ پیل سي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. گران آوریدون کو ده یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چیز دا کون کی محبولا دا خپل مور معاوین نفیسه حقا جایزه کتلی چی ده تعلیم او پوه پا برخه که آخسته وی. اوس به واورو چې موسا ګل بیا څه شي ته خوشحاله دی.
یاره موسا ګل خانه، چې ژمی لاړ تیر شو ته وایې عادي رمې په غره کې څري. واه واه آی دا زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک وي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي. سندرې وای
دا به بیا وروسته درته ووایم. خسرو دی بدمشا ته دا ووایه چې اتن مې څنګه دی چې ستا په واده کې اتن کوم او را باندې به مې صفت وکړي او که نه.
اتن دې بد نه دی ته وایخه، خو د موسا ګل شاګردي به نورم کوي ته وایخه.
زه به خود وایم که خو زه دې بدمشا اوس به ستا د خبرې ځواب درکم او زیری به هم در باندې وکم.
وایم بیتا دی نسلم تا وایخه، زیره دی دو موسا گل پو خوشحالی بدل. چه سبر چه دا خڑا پڑا تند خودی خکل کم وو سی نورا تا وای
زیره میتا دی چه گوندی زاو تا سرخ پلوان شو.
پا خبر دی و نرسیدم تا وایخه.
یار خو ته په نیمم نه پوهېږې، زړه دې بدمشه، خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي
وی لیونیه موسا ګله، زړه دې بدمشه، زما هینه یعنې زما د مېرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي. ته په ما ډېر ګران یې، ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته وایي چې زرپري اتمی تا ته درکي.
زرپري؟
او زرپري نومېږي، زړه دې بدمشه، ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به دې تېنه ډېره خوشحاله یي.
خو دادت ګولیه، یو خبره درته وکوم.
زړه دې بدمشه، یوه نه سل خبرې خو وکړه.
که زرپري ماته رانه کړي بیا به هېڅ د وطن نوم وانخلم.
وی ولې؟
بس حسی
وی وی دا حسی دی قربان شم، پا دی حسی که دی چه دی؟ زرو دی بدمشه چه خواگه دی که ترخه دی؟
نه نه حسی ایسم نستا، خوب حسی او چستا، خوب حسی.
وی وی دا تا خوشاره؟
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکړه.
نه اسلامه، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې وارخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، همې ټولګیواله ده او همې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه ښه، که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بې تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکړم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي، زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېر حقونه لرې. هو خو زم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې کدم.
وایم امر کوې زما ګرانې د ژوند ملګرې، اسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کېږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی. د سترګو په رب کې را ورسوي کارت د تلیفون.
وایم په سترګو، ستاسو امر په ځای کېږي، خو که د کلي دکان بند وه بیا خاط نه ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روغتیا پال نسرین، روغتیایی تیم کسان دی کلینیک سالون تا ټول راغلی دی که نه؟
رئیس صاحب که غونډه پیل کوی ټول حاضر دی.
ښه، چې داسې ده نو د روغتیایی تیم د کار په نتیجه به خبرې وکړو. درنو همکارانو، اول خو له تاسو ټولو نه ډېره مننه چې د خپلو وطنوالو خدمت کوئ. نام خدا دې وي، کلیوال هم درنه خوشحاله وو.
کور ودان رئیس صاحب، من په خپل هم خوشحالیږو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نور کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا هم ډېر کامیابه وو.
ښه، ډېر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې مېرمنې او نجونې راغلی وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. مېرمنې او کلیوال په دې پوهېدلي چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو مېرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او مېرمنې هم خبروي.
اها ډیر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلیو ته ځي، مخکې له مخکې کلیو ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه، کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي، کامیابی پکې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډیره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي، د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې مېرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې مېرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي. بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیرې وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو مېرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو. ماشومان او کورنۍ به د سیمې لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، ومنه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه. دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب ګلی، څه حال دې دی؟
الحمدللہ، په دعا دیم.
دا ستا خبرې داسې خوږې را لګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي، الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاد یې. له تا نه مې چې وخت په وخت دینې مسلې یادې وي، هغه بله ورځ مې په یو خپلوانم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دي کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چاته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی دی. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان دې کور ودان. چې ستا او زما د پلار خبره پې خلک لیدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو، ښه سړی دی. خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسېږي.
پسترګو، زه به مې پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسیږي، په دې خبره مې لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو، چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، خو سر مې وایي چې د خان ګورې کراره په کور کې کښېنه. زه وایم ګونې مولوي صاحب یې دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کړي، وی پوهوي او ما ته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو، خو ګوره تا ته مې هم یو ښه زیری ساتلی.
زیره دی په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیره؟
نه نه، اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږده.
خو ظالمې، ګوره که په تلوسه مې مړه کې، خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه، پام پام، ګوره داسې به زر نه مړه کېږي. زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم، زیره به هم درباندې وکړم.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې ته غواګوي. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره د خپل کوربه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اردوونکو، په ډرامې کې مو اوریدل چې ګلالۍ لیواله ده چې د زینب څخه څوک چې له دیني علومو سره ښه آشنایي لري د درسونو لړۍ پیل کړي. زینب چې عصري او دیني علوم دواړه لوستي، په کلي کې ځانګړی شهرت لري. رښتیا هم له دیني علومو سره آشنایي زموږ ټولنې ته څه ګټه رسولی؟ شی وړاندې په خبرونه کې پام دې موضوع غږیږو. د موضوع په اړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره مونږ ته را رسیږي. دا شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. تر څنګ یې کولای شئ زموږ سره په 0 99 203 540 او 0 98 225 شمیرو ځینې مخامخ پیغامونه هم شریک کړئ. په خبرونه کې د دیو ټولنیز فعال ابوذر خپلواک ازازي سره هم خبرې لرو. مخکې له دې چې درنو اوردونکو تاسو ته درشو، د خپرونې د دې اونۍ له میلمه سره په همدې موضوع بحث لرو. خپلواک، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ یې د علومو په ارزښت او ګټو باندې تر ډېره له دې وړاندې هم بحث شوی دی، اما د خزینه او طبقې په دواړو علومو باندې، دواړو علومو ته لاسرسی، دا څومره ګټور کار تمامېدلی شي؟
په لومړي سر کې سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم ښاغلی زادران صاحب تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، حدیث شریف ته چې فرمایي الدین عن نصیحته، یعنی دین خپله په خپل ذات کې نصیحت دی. نو دې دې ځای څخه جوته کېږي چې په ښځو او نارینه باندې عصري علوم او دیني علوم دواړه فرض دي چې باید زده کړي، تر څو پورې د یوې ټولنې پرمختګ سبب شي او د جرایمو د کمښت کې هم مهم رول درلودلی شي. البته په ډېر خوشنۍ سره باید یادونه وکړم چې په اوسني شرایطو کې د هیواد په ناامنو سیمو کې او لرو پراتو سیمو کې اوس هم پخوانی حرف حاکم ده، او البته او اصلي علومو ته خو کاملا لاسرسی نه لري، حتی د دینی علومو ته هم په یو شمېر سیمو کې خپل اولادونه خاصتا ښځې نه پرېږدي نجونې تر څو زده کړي. او
په داسې حال کې چې په دې برخه ډېر زیات ټینګار هم کېږي، دلته تر ډېره هغه رسیدګي فرضاً د قرآن شریف تر زده کړو پورې وروسته کتابونو دغو شیانو ته رسیدګي کېږي، تر څو په علم په دین باندې هم هر اړخیز پوهاوی موجود وي، دا ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟ عمده
ښاغلی زادران صاحب، زه باید دې خبر ته اشاره وکړم چې اسلام که چیرې په یوه ټولنې کې هم ښځې هم سړي دواړه زده کړي، دا د یو ټولنې د پرمختګ سبب کېدی شي، او هغه ټولنه چې دی ټولنې کې ډېر اصلاحات راتلی شي. خو ما مخکې هم اشاره وکړله چې په ډېرو خوشنۍ سره اوس هم یوازې پلازمېنه کابل، ننګرهار، هرات، قندهار، مزار کې زمونږ خویندې دیني زده کړو ته لاسرسی لري، خو په لرو پراتو سیمو کې لاسرسی نه لري. که چیرې یوه ښځه دیني زده کړه وکړي، هغه کولی شي کله چې واده وکړي، واده نه وروسته پوهېږي چې زما د خسر، زما د خاخې، زما د لورونو څه حقوق دي، باید سره کم چلند وکړم چې د ټولو زړه لاسته راوړم، زما خوند په ما باندې کوم حقوق لري، او زه په خپل خوند باندې کوم حقونه لرم. نو دا د دې سبب کېدای شي چې هغه ښځه کله چې واده کوي، د واده نه وروسته ښه ژوند ولري. که چیرې علمي زده کړې ونه لري، په ډېر خوشنۍ سره او د یو کور مشر هم سهار کال پروز او ماښام راشي او د دې ته وخت پیدا نکړي چې خپل اولادو ته سمه لار وخی، او خاصتا ښځو په برخه کې، او د ښځه هم په کور کې هغه کومه میرمنه د غوی مور چې دی او کوم نور مشران چې دی، ښځه هغه هم نه اصلي علوم ته لاسرسی ولري او نه دینی علوم ته. نو کله چې دی خاوند کور ته ځي، هلته ډېر سون سره مخامخ کیږي، ځکه چې نه پیږي چې زه باید دلته سره کم راویه وکړم.
نو مهمه دا ده چې په دغو علومو په هوای مونږ ته خپل حقوق را پیژنې چې د بل چا په وړاندې څوک او مونږ څه کولای شو. ډېر مهرباني. درنو اردوونکو، هم راته غږیز پیغامونه پریخي دي، بیا تاسو مخامخ شمیرو ته هم درځو. لومړی ستاسو پیغامونه اورو.
زه محمد نعیم زهبي د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه تماس نیسم. نو زه وایم هغه ښځې په ټولنه کې چې هغه د مکتب تر څنګ د پوهنتون زده کړې هم کړې وي، نو هغه دیني زده کړو باندې مو پوهېږي، هغه ښځو ته ډېر کومک کولای شي. نسبت تر دې چې یو نارینه کوي، هغه ښځینه ډېر خدمت کولای شي، ډېر کومک کولای شي، ښځه د ښځې په ژبه خوېدلای شي. وسلام.
اسلام تعلیم دغه ټولنه کې شزنه ډاکټران، شزنه پولیس او همداسې نور شزنه پلیکان مشته بچ ولرو، ترڅو چې دایمه شي هېواد د پرمختګ لامل وګرځي.
په
فضل الرحمن يم دبل ولایت دا پیغام تاسو ته پریږدم. کومه درام سیمه واورېدله چې د تعلیم په باره کې خبرې ورباندې شوې د حضرت محمد علیه الصلاه والسلام یو حدیث شریف ته وي: اطلب العلم من المحد الى اللحد. تاسو ویل علم نه ځانګو طلب کړئ بیا تر لحده پورې. نو په علم باندې په دین کې هم ډېر ټینګار راغلی ده، خصوصا د خوند په علم باندې. مور تاسو به یو قیاس ورته ولګو ورونو، که چېرې زموږ تاسې ناموس نر ډاکټر اپریشین ورکوي نو موږ تاسې رجوع ورته کوو که زنانه ډاکټره.
ډیر مننه درنو اردوونکو. 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو ځینې غږیز پیغامونه وو. دې شمېرې ته لا هم ستاسې پیغامونه رارسېدلی شي که تاسو غواړئ راته پیغام او نظر پرېږدئ. مخامخ اړیکو ته ځو. خوست نه مرجان را سره په اړیکه کې دی. خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشې، مهرباني.
وعلیکم السلام اګدران صاحب، تاسو عامل مسه یو تاسو دا زګرا دي ټول او دونکو کارکونکو ته سلامونه وایم.
خپله دې سره کارو خیر اوسه، ډیره مهرباني، خیر مهرباني.
او دا چې زه به اګدران صاحب د لکه سره کا تاسو درنه کوم اشاره کړی و چې په سنت باندې کې موګورو ولو کدا خپل دشتا چې زمونږ خو دې د اسلام نه خبره دی ولې چې بل دې نه په حقیقت چرته موږ دغه دې خزینه وو ونده کې د اسلام موږ ډېره ورجاته کړو نشي کېدای چې موږ خزینه په اسلام کې کم مطالعه وکړي. او باور وکړه چې دغه خزینه مې چې په خنه حالت کې زموږ د دین نه ډېر کم نه خبره دي. بل څه چې دی ودی چې دا ودی دا چې هلته څه نشي کېدای چې په ځان کې جنات د خپل دینی مسایل ورته وړاندې کوي ولې چې تفصیلي ده. زه د مرویله شم چې چرته یو خور تعلیم مو چې دینی علم چې دی تفریو له سره دني تعلیم وسی ان شاء الله هغه پینده کې به په قرونو کې دغه څه دینی پرځه خورا شو خلکو ته بده.
مرجان څومره زمینی ورته برابر دي؟ فرضاً د خوځوي برخ کې تر ډیره ویل کیږي چلته نام نه دی او دغه مشکلات دي. دینی علوم زده کړو لپاره خلک څومره لاسرسي پیدا کولی شي؟ تر څومره کچه پوری په تیرا جون زده کړی کولی شي؟ فرضاً یوازې قران پاک زده کړه کا لاغي او راخو کتابونه دا څه هم لوستل شي؟
او زدران ته په دې کې څوره کنه چې هغه یو مدرسې کې قرآن پاک ورزشتي قرآن پاک تر په څنګه کتابونه کوډري الما او تر څو لا د غسنور کې اسلامي کتابونه چې ور ذکر شي او کې دې چې دې مطالعه دې خو هنر هم لوړ کی او کې دې چې دې په لکه څنګه چې او په ډراما کې هم ورته اشاره شي او چې هغه استاد دا وردی او په سری علوم کې دني علوم هم دې ذکر دي چې تجربه اخیستل دا
مهربانی.
بله سلام علیکم زدران خطاب، سلام او گران محمد، سلام محمد قاسم زواک دین من ولاسا سر پڑھی کن زدران سمطلب
سلام زواک سے میرا بانی پا لند کی کاراتو ہوئے پا طولہ کے پا دینی علوم کا پو ہوای موجود وی طولہ انتا بیچ سگٹا رسی گی
دیر منا نکو وچے نام دینی علوم ہم دا سخا یہ علوم دیشی باید مجھتا رکو او دیر زرات مطلب رو زکا دینی علوم زکا پا قرآن شریف فرمایل دی چی عام دینی علوم باید سر سر کیا عام آسری علوم
آگاہی
تیر کورنی سے چې خپل اولادونه مسجدونو د ځین سناسي فکر کوي یو ډیر خو نږدې دني علوم سره غانې دي په دا خاطر نو پټونه کې دی علوم ډیر د شو مخوا دي نشتا کې دي
ډیر من اساس پیغام او له لمن مشارکو قاسم زو اساس لاړی کې من نه یو بل اردن کې مخلو په خبرونه کې را سره دي. ستړي مشي مهرباني، تاسو یې د ګټو زیانونو یا د اغیزو په اړه پټول کې را سره وغږیږي. ستړي مشي په خبرونه کې را سره ځان معرفي کوي.
توخیم د زابل ولایت خپل سره په تماس کې زدران سره په ټول مخ کې تا او استاد محترم من معنا او ټول اوریدونکو
وعليكم السلام. ډیر مننه خیر سي توخی سب مننه چې راسره خبرونه کې ته اغیز لري په ټول کې په زده کړو ته خلاص راسه او په هواي په
زده کړو او تعلیم دا خو یو رونا ده لکه په توره تیار کې ستړي ری څونه ضرورت مو چربتي تي نو یا چراغ تي دا خو بالکل سید
خو موږ مسلمانان یو الحمدلله مذهب لرو دین. نو اولا په کتاب کې هم وایي په قرآن کریم کې مطلق علم ذکر شوی د خود موږ فقه او احادیث ټول دا وایي چې دا دیني علم د فرضیت چې راغلی دم زموږ علما او کرامو پر دې فیصله کړې ده چې دیني علم فرض ده. خو البته په څنګ کې عصري علوم هم ضروري دي، دا هم لازم دي. موږ باید ډاکټر ولرو، باید نرس ولرو، باید پولیس ولرو، خو البته د شریعت په چوکاټ کې دننه.
نو ډیره مننه سر پیغام تر ډیره واضح وو. په ټوله کې که ښځینه طبقه په دیني علومو ښه پوهاوی او لاسرسی ورته ولري، چې تر ډیره د اردونکو په نظر باندې په کمه کچه باندې اکتفا کیږي او مخکې نه پرېښودل کیږي، د اغېز به ټولنه څه وي؟
علوم هر کار خو باید پای ته ورسېږي، ولو که هر کار پای نه لري خو بیا هم په لوړه سطحه سره ضرورت ده. خو زمینانه د مساعد جنگی حالت ده په هر ولایت کې، هر سړی په خپل ځان پورې اریان ده. خو بیا هم خدای دې بس زموږ وطن مسلمانان آزاد لري. په جرو مطلب په ماجتان کې مو په ډلو ګډ نجونې وینو چې زموږ مدرسو ته ځي سبقان وایي، زموږ د کلي نجونې په ډالا تېرېږي پلرونه یې وسو.
مهربانی اردن کی اڑی کچھ لے دلی کستاسو گن پیغام لاہوم پاتی وی صفر و سوش پگ نوی صفر یوش پیتو صفر یوش پیتو شمیرا شمیرا دستاس پیغام پاتو مات ڈول سپتوی او منگتا را رسی گی تھرڈی را یو انتقاد داد زمینی نے دی برابری د عصری علوم پاک لچ زیات امکانات ضرورت اور تیال لری شاید توجہ وکڑی شو. اما د دینی علوم پس دکڑ کی فکر کوئی ادا دلیل کی دلشی چوئی چو صحیح دا
البته لکه څنګه چې ښاغلی زادران صاحب تاسو اشاره وکړله، که چیرې یوه ښځه دیني علوم زده کوي دا کولی شي چې هغه مسؤلیت او مکلفیت چې لري د اولاد په وړاندې هغه په سمه توګه ادا کړي. البته په ډېرو خوښینو سره کله چې وینو د هر ورځې په تېرېدو سره جنایي جرمونه زیاتېږي، تروریستي د ترهګرو فعالیتونه زیاتېږي. د دې سبب دا دی چې زمونږ هغه ښځې میندې چې په کورونو کې دي هغوی چې دی نه دیني علم زده کړی او نه عصري، دا د دې سبب شوی دی چې ونه شي کړی خپل اولاد ته سمه لار وښيي او هغه د دې ته توجه کړي چې څه مکلفیت لري، باید په ژوند کې څه وکړي او څنګه کولی شي. چې
په دې د موږ اکتفا وکړو چې زمینی نه دي برابرې، نه باید کینو زده نه کړو کنه کومې لارې چارې شته چې باید مخته لاړ شو؟
دا بسنه نه کوي. په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت باید هیوا سمه برنامه لاس لاندې ونیسي په ولایاتو کې، هغه سیمو کې چې نام نه دي. په دې د دیني علم سره چې د خپل هغه وسلوال مخالفین چې د حکومت په وړاندې جګړه کوي هغوی هم مخالفت نه لري، باید هغوی د یو برنامې په حساس په لرو پرتو سیمو کې نام نه سیمو کې هم باید مدرسه جوړ کړي. هلته موږ قاریان لرو، هغه داسې ښځې لرو چې علمي زده کړې لري، باید هغوی داسې مراکز جوړ شي تر څو پورې ښځې وکړي چې په هغه سیمو کې د مدارسو ته مرکزو ته لاړ شي، هلته دیني زده کړه وکړي. او د دې ترڅنګ چې د خپل مدني ټولنې چې دي، کوم سازمانونه چې دي، قومي شوراګان چې دي، قومي مشران متنفذین، دغه هم خپل کړنو کې پاتې راغلي
ترڅنګ. او په دې موضوع کې غږیږو، اما په مکتبونو او پانتونونو کې آیا دا زمينه مساعده ده چې باید د عصري علومو ترڅنګ دیني اړخوم قوي وي، یو ښه عقیده موجوده وي؟
په ډېر خوښینه سره باید وایم چې ډېر کم کمه پاملرنه شوی دی په پانتونونو کې، په مکاتبو کې دینی برخې ته. خو په وروستیو کې په دغه روان کال کې په ډېر خوشبختی سره باید ووایم چې په مکاتبو کې پرته د دې چې کله چې یو ټایم خلاصیږي، شاګردان فارغیږي، رخصتیږي، نو د دې ترڅنګ چې دی بعضې قاریان د ښځو په برخه کې چې قاریان د دیني زده کړې لري، په دې برخه کې علم لري، نو هغوی نه یې دعوت کړی دی تر څو پورې هغه شاګردان چې د دې سره علاقه لري چې دیني زده کړه وکړي، هغوی ته درس ورکړي او یو یو نسبی شکل فیس هم واخلی
او د ډیر کم فیس په مقابل کې د اجر کیږي او د مونږم شاهد یو ان دا یو ګام دی په دې برخه کې دا اړخوم قوی وي تر څنګه د مشرانو او ملکانو پر رول کې وغږیږي په دې برخه کې دوی څه کولای شي د جماعتونو لارې څه زمینې مساعد دي تر څو ټولنه هغه ګټو ته رسیدلی چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه او دونکو پر ټینګار وکړو د دغه په دغه برخه کې د دوی رول څه دی
په ډیرو سیمو کې خاغلی زدران صاحب کله چې وسونه پیدا کیږي د حکومت پر ځای چې دغه قومي مشرانو ته متنفذینو ته هغه شوراګانې چې په غسیمو کې حاکم دي کار کوي مشران دي دوی ته مراجعه کیږي دغوی د خپل د لارې دغه مسله حل کوي دا چې د ډیر پخوا څخه په زموږ او تاسو په هیواد کې حاکم پات شوی دغه حرف او دا ډیر ښه هم ده کله چې موږ او تاسو شاهدانو چې د دوو قومو ترمنځ هم سونه پیدا کیږي هغه چې د قومي مشرانو له طریقه حل کیږي جرګه راغوښتل کیږي نو دینه جواب دکېږي چې زمونږ او تاسو ټولنې کې مشرانو ته متنفذینو ته شوراګون ته ډېره پاملرنه شوې ده خو په ډېر خوشینه سره
دلته په جماعتونو کې نارینه ملای مانوي او بل عموم ارزای کې دغه څومره مخه ډب کړي د ترڅو د نجونو د دینی علومو پرمختګ مخه ډب کړي
البته جی کې هیڅ شک نشته چې په ډېر تاسو سره باید وایم چې دا د دې سبب شوه ده چې زمونږ خویندې هغه شزه چې د دې سره لیوالتیا لري چې باید دیني زده کړه وکړي هغه نشي کولای چې کله چې د 2013 کال نه سنې پورته کیږي دیني زده کړه وکړي ځکه چې په مغربو جماعتو کې نارینه دي او دغه نارینه ته په کورو کې نه پرګدي
ډیر مننه ابو زر خپلواک زازی په خبرونه کې تاسو لوړاندیزونه لارښوونه او معلوماتونه در نوردون کوله تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي ولیکستاسو ګڼ پیغامونه په دې موضوع پاتې وي 0 وسو شپګنی وي 0 یو شپیتو 0